چې دا د اولم نه ده اخرم نه ده، داسې ورته ډېر بندیزونه او ډېرې کړنې دي چې د حتی د اسلامیت خلاف او د بشریت خلاف او زموږ د کلتور او د انانۍ خلاف کړنې دوی پخوا هم ترسره کړي. لکه پخوا چې د درې رنګه بیرغ مخالفت کاوه، اوس کوم چې د منظور پښتون ته منصوبه خولۍ ده په دې باندې بندیز لګولی.
تاسو خپله د دې سرې خولۍ پاک له څه نظر لرئ؟ یعنی هر څوک کولی شي چې خپله په خپل زړه باندې جامې واغوندي، خولۍ په سر کاوه ګرځي. دا چې اوس افغان ځوانان منع کېږي چې سره خولۍ به نه په سر کوي، دوی له سرونه ایسته کېږي، په دې هکله راته خبرې وکړئ. تاسو خپله دغه مسله څومره درته دردونکې وه؟
بالکل. ګورې، انسان چې دی یو اجتماعي موجود دی او خپلواک موجود دی. انسان حرمت، انساني حرمت ته باید هر هغه څوک چې که اسلامي خوځښت یا ډله تپالی یا نور، باید هغه انساني کرامت ته او د انسان کوم څه چې خوښېږي یا څه اغوندي هغه ته باید دوی په درنښت وګوري. دغه کومه خولۍ چې اوس منظور پښتون ته منسوبه سوې، پخوا د موږ خپل افغانانو خصوصا د ترکمنو، ازبکو، سند شمال کسانو ډیری په سر کوله. حتی زموږ او تاسې زړې زنانه او بده خولیګانې په سر کولې. شاید تاسې شاید د دې حال اوسېږي ځینې ځایو کې دغه افغاني کالیو سره بده او دا پخوانۍ عنعنوي منظور پښتون تا منصوبه کومه چې ده دا تنه د منظور پښتون پرې تړاو نه لري. نو د دې خولۍ بندیز او په دې باندې بندیز لګول دا د افغانستان د خلکو په حق کې جفا ده او دا لکه نورې کړنې چې د دوی غیر انساني دي، دا هم تاریخ گواه به اوسېږي او دا د یو فرهنګي شخصي حریم باندې برید زه بولم.
هغه ځوانان چې منع کېږي او د دوی له سر نه خولۍ اخیستل کېږي، هغو ځوانانو ته څه کول پکار دي؟
په ټوله کې که موږ متوجه شو، افغانستان په یو لوی زندان باندې بدل شوی دی او په زندان کې د زندان بانانو یا هغه څوک د زندان ساتونکو له خوا نه ډېر کنټرول وي. که موږ او تاسې پلچرخي یا کوم بل لوی زندان مثال ورکړو، افغانستان هم هماسې دی. که دوی هر څومره فشار پرې راولي، خو زه د افغان ځوانان نه د زغم او د هغه هیله کوم چې دوی له زغم او له فکر نه کار واخلي، احساساتي برخورد ونه کړي، ځکه دوی په هېڅ سره نه انساني او اسلامي باندې سمبال نه دي چې دوی انساني کرامت متوجه وسیږي او درنښت ولري. نو د دې لپاره چې ځوانان دوی سره په هغه کې نسي، نو دوی ته د زغم او د حوصلې غوښتنه کوم او دوی باید هوښیار وسیږي او بالاخره دا کړنې د ملت لکه مخکې چې واټن ډېر کړی دی، نور به واټن ډېر سي او دغه کړنې به خپله د دغه اوسني نظام یا د اوسني حاکم مډل سر خپله وخوري. ځکه وایي به تنګ راید به جنګ راید، یو وخت به داسې وسي چې دا خلک به نور هم په تنګ سي او که چیرې زمینه ورته مساعده سوه بیا به دوی ته هم بېرته یو درون ځواب ورکړي. ځکه اوس خو دوی یو رقم په یو هغه حالت کې دي لکه کوم چې ما وخته اشاره وکړه، لکه زندان کې چې اوسېږي.
بله، حاکم نظام ته څه ویل لري په داسې یو وضعیت کې چې ورځ تر بلې خلک په تکلیف وي، عام خلک په تکلیف وي؟ تاسو به څه ورته ویل ولري؟
حاکم نظام ته زما دا وینا ده، که تاسې غواړئ حکومت وکړئ، تاسې باید د خلکو په زړونو حکومت وکړئ، د خلکو په خولۍ، د خلکو په سینګار، د خلکو په عطر، د خلکو په رنګ ناخون، د ښځو په عطر، د ښځو په بوټو باندې کار ونه لري. داسې زمینه جوړه کړئ، داسې عدالت راولئ، داسې عمري عدالت راولئ چې نمونه اوسېږي. تاسې اسلام ته خدمت وکړئ، د دې په ځای چې اسلام ته خدمت کوئ، تاسې خلک له اسلام متنفروئ، خلک ګمراهۍ ته تشویق کوئ. که د نجونو د مکتب مسله ده، که دا د خولۍ مسله یې، که هر هغه شخصي اړین باندې څوک برید وکړي، ډېر عکس العملونه ښیي، حتی د مهاجرتونه راولاړوي، که د پوهنتون مسله ده، که د مکتب مسله ده، که دا رقم مسلې چې یو څوک خپل فکر ته نه پرېږدي یا خولۍ نسي په سر کولی، نو هغه وطن پرې سور اور ګرځي. نو بیا د هغه نه چې سړی وطن امکانات پیدا کړي او وطن پرېږدي او دا مهاجرتونه راولاړوي او ځوانان له حاکم نظام نه زړه توري کېږي او بالاخره به دوی د تاریخ مختوري اوسېږي او تاریخ به دا ټول هر هغه څه چې دوی کړنې کوي دا به لیکي او یو وخت کې به دوی خپله یا د دوی دغه کوم اولادان چې ده دې ته به یو شرم او ننګ وي چې د موږ پلارونو او د موږ نیکونو په یویشتمه صدۍ کې دوی دا رقم بندیزونه لګول او د انسان د انساني کرامت خلاف عملونه یې ترسره کول.
درن دوستانو، دا و د دې ونې د تان د څنګه خبرونه تر بیا پرځای کیږي. الله مو مال او ملګری.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
هیلا
د ښځو لیدلوری.
سلامونه، ستړي مشي. زه فريده سيالم، تاسو ته د هيلي خبرونه ته خراغ لاستوایم. د هيلي په خبرونه کې موږ له هغه جنو سره خبرې کوو چې په افغانستان کې لزده کړو راګرځول شوې دي. دن را سره په خبرونه کې یو له دغه جنو چې لزده کړو محروم ده میلمانه ده. حسنه جانې، تا ته په خبرونه کې خراغ لاستوایم. خبرونه ته ستړي مشي، په خیر. تم ټولګي کې ویشه طالبان راغلل؟
زه په لولسم ټولګي کې وم.
هغه ورځ چې طالبان راغلل افغانستان ته، ښوونځي ته تللې وې، ځکه فکر کوم چې کاري ورځ وه.
نو زه نه پوهېږم چې د هفتې کومه ورځ وه، خو تللې وم مکتب کې وم، چې د ورځې لس بجې وې، چې د ما پلار په ار کې وه، هلته یې وظیفه درلوده. دغه ځای نه راغلی و کور ته، او زه په مکتب کې وم. په یوه بجه به رخصتېدلم چې کله کور ته راغلم، چې مور مې په کور کې، د پلار مې په کور کې دی. مور مې ټول همداسې هغه دي چې پلار مې داسې وارخطا دی، یو رقم رنګ مې سپین تښتېدلی. زه ورته وایم چې پدر څه خبره شوې ده؟ وایي هغه دي طالبان راغلي دي. وایي زه داسې دقیق خبر نه وم، داسې لږ اوازه یې وه چې طالبان راغلي.
ښوونځي کې مو څه خبره نه وه دې لس بجو کې چې تاسو کله درس وایلې؟
داسې لږ اوازه غوندې وه، داسې یعنی ویلې چې طالبان راغلي. خو داسې چا جدي نه ګڼله. هغه وه چې دا واقعیت نه شي کېدی چې طالبان راشي.
بیا هغې ورځې نه وروسته په سبا باندې جمعه وه، شنبې ورځ ښوونځي ته بیا لاړې؟
شنبې نه، بدغه نه بیا لاړو نه. سبا ته مې امتحان و، د امتحان په ورځ باندې موږ لاړو نه. د اجازه یې رانه کړه، د کور نه پلار مې ویلې چې ما ځه چې د فزیک مې درلوده.
تکړه وی چا سره د رقابت درلوده؟ ښوونځي کې تم نمره وی؟
په ښوونځي کې خو تا به دا خبرې ده، رقابت ده. د سم درېیم نمره زه وم. بیا ډېر ما هغه مضمونونه مې چې خوښېدل، تاریخ او جغرافیه ول ډېر مې خوښېدل. مجموعه ټول مضمونونه مې خوښېدل، خو ډېر علاقه مندي مې چې وه همدغه مضمونونه، او ډېرو په اسانۍ مې هم زده کول. استادان یې هم داسې راباندې ګرانه وي، نه پوهېږم ولې ډېر ښه سم مضمون دغه مې ډېر خوښېد.
اغه کورونه کې عموما مور پلار یا نه پیغم دوستان خپلوان چې کله څه خوندي کې، بیا کنه که چپنه واغوندي یا خبرې ډېرې کې ورته وایته داسې ښکار لکه خبریاله شي، که سپینه چپنه واغوندي کور کې ډاکټر څوک وي، وایته داسې ښکار شي ډاکټر شي. اس یغه دغه سره بیا د خلکو شوق پیدا شي. تا هغه وخت کې څه تصمیم درلود چې څه به وایي آینده کې وزانه څه جوړي؟
مان لهوال لا ډېر خوښېدل. د تقریبا د مکتب پنځم صف کې وم، کان څلورم صف کې وم. ما به هر وخت خپلې مور ته ویلې، دغه تلویزیون کې به مې چې لیدلې د خبرنګارانو، به مې ویلې چې څه وخت به وي چې زه به دغسې کورتۍ به مې اغوستې وي، منظم ټیکی زه به یوه خبرنګاره وم. نو همېشه به مې بیا چې خو ډېر علاقه مندي مې وه، بخي تصرف کې وم چې کله مثلا کوم پروګرام کې د عناصرې به ټول شان به دا ما کول، ډېره مې خوښ.
او ښوونځي کې یو بل کار نجونې کوي، زه نه پوهېږم چې تاسې به کړی وي که نه دغه تفریح کې. تفریح خو نه وي، خو لکه بعضې درسي ساعتونو کې پټه پټه ډوډۍ خوراک یا ډوډۍ صنف ته وړل. زما په یاد دی موږ به مچوره وچه ډوډۍ وړله کور نه. نه پوهېږم چې تاسې همداسې کوم کار کولو که نه.
خو موږ چې داسې کنه د صنف لایقان تر او نمره پورې دا عادت نه و په نجونې کې فقط دوی کې و چې خپل درس وایي که نه هغه یوه مخته شو مثلا یوه دقیقه استاد یو 15 دقیقه چې مخکې شوه یا شاته به شوه چې نه لږ وخت به تېر شه چې استاد به ناوخته کړله موږ به د دې مضمون ته آمادګي نیوله چې وته اوس کوم درس دی کومه یوه به زر مخته ځي د موږ اول نمره چې وه مدینه نومېدله بیا زه تی ما وی چې ودرېږه د اول نمره او دوهم نمره ثنا نومېدله چې ودرېږه چې یعنی داسې ورځ خو نو وی چې زه د دوی نه مخکې درس تشریح کوم تیمګه اول نمره مدینه چې وه مخکې له استاد نه له هر چا نه مخکې به تا پورته شوه درس به تشریح کوه څه به یې نوم خدای داسې رقم درس وایي چې استاد نه مخکې هم دا درس تشریح کوي خو ډېر په کوشش باندې بیا زه ما داسې استاد به چې لږ ناوخته کړم ما به هماغه مادګي د درس ونیوله او بیا به موږ تفریح درلوده تقریبا 15 دقیقې شل دقیقې به موږ به تفریح درلوده بیا به به تفریح وخت کې بیا موږ ټول انجینر یو ځای شو قصې کاو شان به وخړ او شاته صف چې نور بیا باز انجینر وي تم بلان یې غوډي ورکړي هم د ساتي وخت کې وي
خوندي کې د چا بیرونه راوختل تفریح کې ځکه عموما انجینر خو بولانی وي راوختل پکوړې وي چپس او تاسو ته راوختل تفریح کې چې دی یادېږي غینه
اوهو د موږ د مکتب ته نږدې یادنه کانتین و هلته ډېر مزه داره چپس مې پخول واقعیت اوس هم په هغو چپس ډېره هغه شوې یم ستنګ شوې یم نو همیشه به م نجونې چې هغه شوه مثلا تفریح وخت بشه چې به مخکې له تفریح وخت نه کنه لږ وخت به پرېوته چې راغوښته دي خو موږ ټول ټایم 15 یا شل دقیقې وه چې مخکې د دونه چې ولیده چې شل دقیقې پاتې دي تفریح ته همدغه ګار ته به م پیسې ورکولې چې موږ ته دغه چپس را وړي همدا برګر را وړي پټولې دای او خوره کینې دمره لوکس مکتب هم نه و چې تاسو ډېر منظم چوکیانه یا ډېر منظمه تخته یعنی چندان مکتب هم نه و لکه نور ځای لکه خصوصي مکتبونه ډېر غریب نه مکتب هم مګم ډېر خوږی خوږی خاطرې ډېر خوږه خوږه خلک ول یعنی ډېر ښه ښه لحظې مې کېږي
د نقل په اړه توایا عموما د څوک چې درجه کې وي دا بیا ډېر ګښنه وي چاته نقل نه ورکي چا دې نقل ورکول کنه
همیشه انجینو د دوه پاړه د مونږ ډیر شکایت درلوده او زیاتره په دې هغه کې نه خوښیدم دا عادت مې نه خوښیدا ته چې کله چې امتحان شي ته مغروره کېږي په اصل کې استاد به ویلي پالفایل له څنګه چې کناستی او تاسو نور ورسره کارجان شي او داسې ویل لکه خفه چې وي نقل باید ور نه کړی خو ما ته درد راتله کنه زه به ټوله شپه ناستم درس به مې ویلي زحمت به مې استاد مور خبره مې په ځان اخیستې د پلار به مې اخیستې کار به مې مثلا نه کوه ودرېږه چې زه درس ووایم که نه چې مخته شم سبا ته به چې زه لاړم هغه نجلکۍ به مثلا ټوله ورځ یا موبایل کې اخته وه یا به یو کار کړی وه یا به بل کار کړی یا به محفل ته تللې وه خپل سات به تېر کړی وه داستم چې ما سوالونه ورته حل کړي وای نو د ما د دې بیا فرق ونه شه د لایق تنبل خو بیا فرق نه کي خو بیا به چې ډېره مجبوره شوه بازی باز تا خو بیا مې ورکوه سنفری بیا سه خو نه کېده مګم تر حده ډېر به مې کوشش کوه چې نقل ورنکم چاته
او سناجانی دا ډیر وخت نجونې چې دی دوی سنفونه کې لکه ګروپونه جوړي یا دو درې نجونې سره ملګری وي یا ګروپ جوړ کې کې بیا رقابت کوي خو بیا یو خو امتحان کې وبل ته یا نقلونه ورکه یا کوشش کوي چې وبل مخ کې کې یا ځینې مسابقې چې هغه کې بتللې بیا دا ګروپي به اشتراک کولو یا حتی جنگ کې هغه ګروپ دا بل ګروپ په مقابل کې ولاړو یعنی دو درې نجونې به سره یو ځای وي داسې کوم ګروپ دې جوړ کړی و ځان ته یا د چا ګروپ کې وي
دا خبره خو طبعا په صنف کې ډېرې وي مخصوص زموږ په صنف کې په دا مکتب کې من دا خبرې بیخي ډېرې وي اول خو دا چې په امتحانو کې به مثلا د ما په یاد کې د ریاضي په امتحان کې م چې وه همداسې سوالونه ډېر سخت ول لسم صنف امتحان و فکر کوم بیخي ډېر سخت امتحان و د ریاضي چې دا د لسم صنف ډېره سخته ده بیا ما وویلې چې صحیح ده درس خو به ویلی خو بیا هم زه داسې سترس مې درلوده چې کوم سوالونه حل کړم دا به له درجې نه ونه ډارېدلم زه د منجونو ته ویلي چې رڅې د اول نمره دوه نمره درېیم نمره ده څلور نمره اووم نمره داسې چې وي دغه هم ټولې په یوه قطر کښېنسه ځکه ای ګروپ راتلل که نه بیا څنګه بي ګروپ و بیا په ای ګروپ بی چې راتله بیا په همدو خاطر هم یو ګروپ کېدلو چې استاد که سوالونه هم را کړو د ټولو به یو رقم وي که څه مشکل هم وي یو د بل به سره حل کړو بیا دا ګروپکونه مهم کړي دي او بل به داسې کېده چې مثلا په غونډ مکتب کې به رقابت شو بیا به مثلا ویلي چې د لسم صنفونه پنځه صنفه دي لسم صنف ولتنا د لسم صنف دا ټول مکتب کې پنځه صنفه ول دي او لسم صنف مثلا څلور دانې ول دي د ټولو اول نمره دوهم نمره درېیم نمره به راټولې کړلې به د ټولو په ګروپو باندې و ویشلې بیا به امتحان ته وخت به اول نمرې عمومي د لسم صنف معلومه شو اول نمرې عمومي به د یو لسم صنف معلومه ته لا ته هڅه ګروپ
او اسماجانی د یو لس کال چې خونځي ته تللې اتمن کورنۍ به ملاتړ درلوده خو داسې ډېره خوږه خاطره چې له کله نه کور باندې ناسته یې دغه د نږدې دوه نیم درې کاله کېږي چې همیشه دې یادېږي او کله دې چې یاده شي هغه ځینې شیان چاته یاد چې ډېر خواږه وي بیا لکه لیونیانو غوندې ځان سره ورته خاندي داسې کوم څه دې خوږه خاطره دې یاده ده
د طالبان شراغ لل چنن به خوانځي خلاصيږي سبب خلاصيږي
اول کې هي څو کله مخکي
او کله چې هغه راغل د یعنی د سیو ورځ دوه ورځې یو هفته دوه میاشتې یعنی چې تا هلام هله درلودل چې طالبان به خوانځي خلاص کړي زه به بیرته لاړ شم عادي ژوند به وي
تاسو پوهیږئ کنه زه د مکتب سمې درس سمې علاقه کنه چې څومره تاسو ته وایم وایم تاسو به نه پیګم ما دار کړی په بشي کنه زه به تاسو وکړای شم کنه دومره ډېر مې خوښي کې چې تر دغه نه پورم دغه وسم زوایم کنه چې خدای خو مهربانه دې شاید داسې وخت راشي چې لکه یو په یو چې بام شم داسې یو په یو وای چې سبا ته مکتب هم خلاصېږي او زه به څومره په شوق او کاشکې زه بېرته ماته ووایي چې تاسو دا دوه کاله چې نه دي په کور کې دا شیان مې شوي د درسونه تاسو بېرته لاسونه باید شروع وکړئ زه به ډېره په شوق باندې لاړه شم کینی په کور کې ماته وای چې اوس خو غټه شوې څنګه به بعد معلومیږي چې ته به مکتب ته روانه یې واسه زه اسلام په دې باندې نه شرمېږم او وایم دا به ډېر ښه وي چې شروع شي او امید لرم او توکل په خدای ان شاء الله چې شروع شي
د مکتب کالی څادر هغه بکس دی کتابونه دی دا دې چرته یې خېدی کله چې ورته ګوري زړه کې دې څه ګرځي
دا اوس هم په دغه کوټه کې چې زما سره مخامخ دی ما انوارې ده په دې کې مې دغه ټول شان دانه دانه یو پنسل مې ماته روسه نه دی بې ځای کړی حتی دغه ورځې دغه کتابو کې به م چې بعضې شعرونه معنه کول بیا به یو پنسل مې ورته درلوده لوکمهینه ما چې ودر کتاب ډېر چټل نه شي که نه بیا مې لوکمهینه پنسلک ورته اخیستی و هغه پنسل دوره کوي وړکی پاتې دی هغه مې تر اوسه پورې ساتلی دی بې ودرېږه چې زه چې هغه پنسل ته ګورم ماته خاطرې را په یاد کېږي او تر پنسله پورې مې ساتلي کالي خو ټکرای او باکس مې هېڅ مې نه دي خراب کړی ما صرف ساتلي وي او د تصادف په هماغه آخره ورځ چې هغه کېده رخصتي دي ما صرف د ما په باکس باندې امضا کړې وه هغه امضا څو وارې مې مور ته وویل چې راشي د باکس د شیرچایي رنګ دی خیرن شوې دی راوړل چې پرېمینځم د ماشین ته درته واچوم ما وینه مورې کې دا پرېمینځي دغه امضا خو پاکېږي هغه مې ماسې خیرن ایښی دی ما ودرېږه چې مثلا پاک نشي اما خیر دې ما قبول دي د مکتب ګرد ته پروت هغه مې قبول دي خو مګم چې پاک نشي
اوس خو ډېر وخت کېږي دا د نږدې درې کاله کېږي چې ښوونځي بند وي د ښوونځي بدل له کور کې څه پیدا کړی څه کار باندې د ځان مصروفه کړی
څوک چې کنه دغه ډېر تکرارم یو کتاب ووایي خسته کېږي ورنه که نه ځکه هغه کتابونه مې د مکتب چې ډېر وویل ښه ډېر مې وویل هغه مې ایښي دي ما زه اماده یم کاشکې کتابونه مثلا له سره امتحان را چې شي زه مې دا د مکتب کتابونه مې ډېر ښه ویل آماده یم ورته نو د پلان نامې د هغه کتابونه وغوښتل دي آماده کې د کانکور کتابونه مې وغوښتل دي بعضې نجونې شمارې چې راسره وي هغو ته مې زنګونه وکړل ما دا کوم کتاب چې اضافه تاسو لرئ د آماده کې کانکور که نه کورسونه چې چاپوي هغه کتابونه مې راغوښتي هغه وایم او بل دغه ګروپو کې مې ځان د واټساپ هغه کړی یم شریک کړی دی په هغو کې باندې مصروفه یم درسونه کې وایم او مدرسه هم داسې قرآن شریف ګروپ دی په هغه کې درس وایم او بل انګلیسي کتاب مې دی خودآموز په خپل هماغه کتاب انګلیسي کتاب سره وایم زده کوم بس همدغه ټوله ورځ یاد کور کار وي اوس د روژې مخه د کارونه دي او خپله زه خیاطي هم کولی شم کله کله کالي ګنډمه بس ځان مې مصروف کړی
خیاطي مو یاده کړه ده زیاتره نجونې چې په کور ناستې دي متعلمینې دوی خیاطۍ ته مخه کړې په ټوله کې کله چې څوک ښوونځي ته ځي دوی وایي چې درس ویل تر ټولو سخت کار ده څنګه خیاطي کول بیا اسانه ده درس نه که سخته ده
نه هیڅ څه خو هغه ته نشي رسېدلی درس ویلو ته خو بیا هم د ما اصلا نه خوښېدله خیاطي هېڅ خو د ما مور چې ده خیاطه ده به ما همیشه به چه مکتب تندم به مور در کالی مالی شای چرا تگندر مور براته بیلی چه در خیطی لگز در کوا خوی کنه چه چه مثلا که مختی ضرورت که در خبلا بزن در کالی گردی ما بیلنا مور رزه بیت کل خیطی زن که ما نخواهیم خو کلا چه مکتبونه بند شل اندسه د خپل سره مور به مې کالي ګنډل ما ورته کتل یا به مې چې کله مور مریضه وه یا به یې وګا خو کېدل لاس مې خوته به ما ورته ویل چې راکه مور درزه درته ګڼم کره کره همدغسې سمې خیاطۍ بېزده کړې شکر
خیاطۍ کې یو بله یو څه چې ډېر جالب وي دا کوم کسان چې نوې خیاطۍ زده کوي دوی د درزونه ډېر کاږه واږه وي یا څنګه چې تار به کې چې یو کله ګوته ور باندې سوری کړي وي نه کړي وي یا هغه نستوړې نه پوهېږم غاړې پورې نږدې ګنډلی وي داسې کوم ګډوډي مو پکې نه ده کړې
تا ما ډېر داسې کارونه مې کړي دي ما همداسې ماشین مې چتاوه دغه وړکې ګوتې نوس مې همداسې ورسه ونیول شوه وویني شوې ډېر ګوته مې وینې شوه بیا همداسې څو وارې مې دا درس کوک کړی وه بېچاره کې مور مې غونډ شکولی له سره ګندلی دی خو داسې چې ځای نه وي له اول هغه وي که نه بیا داسې اشتباهات ډېر کېږي
دم صنفیان نه دې خبر لري هغوی چېرته دي هغوی هم خیاطۍ ته مخه کړې ده که چا پکې واده کړی ده څنګه ورسره اړیکه کې
هو یو څو دانې راسره دي بعضې واده وکړو نامزادې وې نامزادې شوې بس همدغه نه متکه فاملي ورته ویلي ول چې نور خو درسونه بند شول کله چې طالبان دلته وي دا ناممکنه خبر ده چې نجونې درسو ته پرېږدي زیاتره نجونې نامزاده شوې واده شوې او زیاتره بیا همدغه خیاطۍ کورسونه دلته خلاص شوي دي خیاطۍ کورسو ته ځي بعضې همداسې بیا په کور کې دي نه پسه خو نه شته
عثمان جانې د ښوونځي کې چې څوک وي یا نه پوهېږم کومې نجونې چې اوس په کورونو ناستې دي د دې درد خو څوک نشي درکولی خو په ټوله کې ته چې په کور کې یو خاطراتو کتابچه متعلمین لري عموما کېدای شي تاسې هم ولرئ څنګه کې دې پکې څه لیکل اوس چې په کور ناستې څه پکې لیکي
زه آیندې مکتب په پنځم صنف کې چې ما د خاطرات کتابچه درلوده ډېره مې خوښېږي د خاطرات کتابچه بیا د هر لحظه چې د ما ته خوشحالي وي خوشایند وي که نه ښه صحنه وي زه فقط هغه کې رسومه نور هغه ترخې صحنې اصلا زه نه یادداشت کوم که نه بعض خلک د هره لحظه یادداشت کوي که ترخه وي که خوږې لحظه وي زه فقط هغه خوږې لحظه مې د استادانو مې آیندې پنځم صنف استادانې مې ودې پښتو استاده مې وه ډېر راباندې ګرانه وه د هغو هغه تر اوسه راسره دی خط راسره دی چې راته ښکي راته نشته کړی دی یا همداسې د ما ډېر نوټونه دي چې مثلا بیرون چېرته تللی یم یا په مکتب کې مې ښېښې لهجې د صنفیانو نه درلودلې بس ټول شیان مې لیکلي
اوس یې چلولې څومره ورته خوشحاله کېږي څومره د هغې ورځو بېرته ارمان کوي چې کاشکې بېرته ستنه شوی وای هغې وخته
ډېر ډېر بې حده ما وې کاشکې دغه خاطرات کتابچه داسې وای لکه یو رویایي غوندې که نه چې هره پاڼه دې اړولی که نه ته په خپله مموغه ځای ته ورتللی داسې رقم زه ځان سره فکر کوم څه ده لکه یو رویایي فلم یو شی غوندې وای چې دغه را ورقه یې ما اړولی زه خپله د ننه ورتللی هماغه صحنه کې وای هماغه لحظه خو بس بیا هم زه چې هر هغه یې وایم خط نوشته یې وایم ښه ډېر ورته خاندم ډېر په کرارۍ باندې خو ښه چې بېکاره مې هغه کتابچه راخلم چې وایم بیا دومره ډېر ورته خاندم بس دومره دومره جالب شیان دي که زه هم ښه ما څه شته خبره کې کړی دی یعنې څه شته مې ویلي دي که ډېر یعنې ښې ښې هغه کې
له دې نه علاوه دغه دوه کالو کې چې په کور کې کورنۍ کې حتما خویندې به مې ورونه به مې مور او پلار به مې لکه څنګه چې تا مخکې وویلې زیاتره نجونو باندې دا فشار راغلی دی چې یا باید واده وکړي یا خپل نجونې داسې شوي دي چې روحي او رواني ستونزې ورته پیدا شوي دي تا څنګه ځان ساتلی ده
او د موږ زیاتره صنفیان همداسې دي چې بعضې بعضې هغه کېدلی یم که نه لکه مکتب په دوره کې به بېخي بل رقم وي که نه اصلا مې د واده کولو په اړه څه نه ویلې یا بېخي به بعد را تلل اوس ولې خو مجبور یې نو څنګه وکړو بېدل د مېړه نه بل کار نه دی پاتې باید واده وکړو خو مګم شکر الحمدلله د موږ داسې فامیل دی که نه داسې پلار مې دی چې اصلا دو هغه ته ارزښت نه ورکوي که نه موږ ته پوجې د دې چې مکتبونه بند شوي درسونه بند دي که نه ما ته همېشه وایي چې لور ته د درس وایه خدای مهربانه دی واز به شي مور مې همدغسې دومره ښه ده خو بیا داسې ده چې زه د کور درېمه یم نورې خویندې مې که نه د ما نو بس نه دی ځکه اوس مې زړه بېغمه دی په څه کې نه یم قرار باندې خپل درس یعنې کار شی چې وي کوم
د د خویندو بنډار ځکه چې زما چې څومره په یاد دی هغه خویندې چې یا پوهنتونونو ته ځي یا ښوونځیو ته ځي چې کله بیا شپې کور ته راشي راټولې شي بیا هغه یو د خپل همصنفۍ کیسه کوي چې همصنفۍ مې داسې وه بله د خپل همصنفۍ کیسه کوي دا د خويندو بندارم ډیر خوګ زیات وی ساسي بندار څنګه وی کله چې خويند کینی
دا یو تاو به ډیر خوګ وی د لاسه مګم انداسې چې مثلا په کور کې انده اوس چې کنه چې رینه زوم کنه مثلا شپه چې شي دي ټول چې سره یو ځای شو چې راګي ګوډه په خوندور مجلس وی یو کومه د تلاړی شي او مهمانه تلاش چې بستر شان داسې مجلس هم ډیر خوګ هم داسې د مکتب کې چې وکنم چې را بغلارې و درې وسم فق تک یا به د استادان رو قصه یا به کومه پیښه چې شوی و دغه قصه چې کړم تخندل او خېله زی ویلو
اوس لمندې چې خوانځي به طالبان پرانیزي بیرته به په خانه ژوند وي مکتب به وي
داسې اوازې خو ما اورېدلې دي چې سکل به نوي کال کې انشاءالله مکتبونه خلاصېږي نو وګورو چې کنې دا نور کله خو هم دا مخکې هم دغه اوازې وي چې خلاصېږي به خو نه پوهېږم دا کرت خدای دې وکړه چې حقیقت شي او مکتبونه خلاص شي انشاءالله خو بس لمندې ورشته چې خلاص شي انشاءالله
او داسې څه پلان د ذهن کې شته که چیرې طالبان بیا ښوونځي پرانیزي همداسې بند پاتې شي ته به که یې څه باندې فکر کړی
او خدای خدای اول هغه لحظه نه راولي انشاءالله چې به معجزه وشي چې خلاص شي او که بیا بند شول نو بس چې خو نشته خو مجبوره م بیا به همداسې په کور کې ناست یم همدغه د کور کار به وي همدغه د کور درس به وي همدا حیاتي به مې وي بل شی خو به نه وي
او کومې نجونې چې ستا همزولې دي ستا په شان باندې ښوونځي ونه پاتې دي اغوی ته څه وای ځکه زیاتره یې یوه دونه کوي یا ځي ناروغې دي په دې نه چې په کور ناستې دي اغوی ته څه پیغام لري
زه ټولو ته همدغه پیغام لرم چې اصلا خفه مه اوسېږئ نه خو په ژوند کې طبعا د خدای امتحانونه دي که نه د موږ همدې خاطر خدای پیدا کړي چې موږ نه امتحان واخلي نو په ژوند کې دا ښکته او پورته خبرې طبعا راځي لکه په کور کې حوصله ولري تحمل ولري نو به تر څو چې کوی شي ځان مصرفه وساتئ بعضې خلکو نه خوښېږي که نه وه چې حوصله نه لرم مثلا د دې کار د وکړ حوصله نه لرم یو ورځ فقط امتحان لپاره د امتحان کولو لپاره یو ورځ ځان مصرفه کړئ بیا وګورئ ډېر ښه وي سړی مغز ډېر آرامه کېږي په دې باندې چې ځان مصرفه کړه که د کور کار وي که اشپزي وي که خیاطي وي که درس وي که هر څه وي یو ورځ هغه په خالي هغه ته لاړ شئ سر ووهئ کتابچو ته م کتاب وتم وګورئ ډېر خوندور لاسی به وي درته اصلا به په تنګ نه شئ نو ځان خستهتوب ته مه ورکوئ او زر مه تسلیمېږئ دا چې مثلا فامیل کې یو نفر درته ووایي چې درس نور شیان خو زه بند شول بس یې واده وکه یا داسې دا واسې ده نه اصلا د چا په خبره باندې زر باور مه کوئ هو که چیرې شرایط مساعد ول واده م کول هغه هم خپل کار دی خو مګم داسې وایمه چې له حل نګانه ورته یا ورې وګورئ چې فامیل هر څه ښه وي که واده م وکړئ که مشکل نشته خو مګم دومره زر مه تسلیمېږئ زما په نظر
ډېره مننه کور ودان ژوندی اوسئ
سلامونه او نیکی هیلی خدای وکړه چې جوړه وي فایل دی جانې زه څنګه یم د حسنا ګلې غټه خور حسنا زه ککور کې هم درس وایي ځانې بیکاره کړی نه دی نو په چلند کې کوم غټ توپیر نه دی راغلی خو بیا هم انسان دی دا طبیعي ده چې یوه قوي روحي ضربه وویني نو خامخا به تغییر کوي د حسنا ګلې حوصله ډېره کمه شوې ده زړه یې نازک شوی دی له پخوا څخه حسنا ښوونځي کې همیشه آرامه یوه عاجزه بېخبرو نجلۍ وه چې دا عادت یې د هر استاد خوښ وه نه داسې ورځ نه درغلی ځکه حسنا په خپلو کتابونو استادانو ملګرو ښوونځي ټولګي او ټولو سره یې ډېره مینه درلوده نو پرته له کوم ضرورت غیر حاضري نه کوله غواړي چې حسنا خپلو هیلو ته ورسیږي او یوه نړیواله ژورنالیسته شي انشاءالله
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي
00 420 11 420 1500.